کال سکریپټ تکراری. امرولا سالی ویلی دوی د پی ټی ایم او دوی د سولېزي مبارزې اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سم دستي خوشکېدو وخت نه کوي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوی مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دارې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیاز بینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخي او لخارا ډیر لري وتلی وو.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شعرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولای وي. تی چخکالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کته.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 23 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختله او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د مملې په تاریخي باغ کې شوې ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د مملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دې
ل کلونو نام نه ورستا نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملې باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارېده، د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا ورا غند پتا پس بیا نه در زما ته داسي وک چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا زلی پری چې د وطن ګلونه وړيږي موسم دا زلی خزان
د مملي بڼ چې ډیره برخه جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځای خلک لمسولینو غواړي چې تر امن کې دوروسته رغولو ته پاملرنه وکړي
او عبد الله دی دغه کلی اوسیدونکي ګورې چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي خو زمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي ونې تاسې خپله ګورې چې ونې خرابې شوې دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي
مشرف دی مملي اوسیدونکي ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت بیخي ورته توجه نه کوي
چې دا چنارونه ګور ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته هیڅ توجه نه کوي باید دولت دې له توجه وکړي ونې پکې وزارت پکې مطلب وغه شي چمنونه پکې جوړ شي
خو دغه مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې شمنه وشو چې د دې بڼ درغې دوه لپاره بل اس پکار شي شاعر او لیکوال امر الله امید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلي
نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی په مملکه د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي
همداشان د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپل پخوانی بڼ ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو تقریبا پروژه منظوره شوې ده انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري دا سی ویل کیږي چې نیملا د شاه جهان پادشاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړی ماما ناری وهلی زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلما پډی رمنډه خواته ورغلم او می ویل یکه باډی ماما ما چوي زړونه همخلي هغړي روخندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتي دلبولي دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو لدی د به برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و حغلس مدیره هیڅ پستر ګډون شوه او د نورو مرسته تار شوه ده په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خونن په خپل د بلچا لسنی ویته اړه شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی نوموړی وایي په هیواد د نن درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوی چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسی نه لري
لاس کله کیږي را تکلیف یو خو لپخوا دومره ډیر نه و د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګم لمنځل وړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه خیسترګم چې دی دا پروسه کال لمنځل وړه ولسمشر محمد اشرف غنی مغوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه را ته برابر شي
تسکین وای د سترګو نلیدی ادبي او فرهنګي حدس پیک کړي د تسکین پلار چې په خار کې رکشه چلوي وای دومره غټي چې بیګاته د کورنۍ ل دولسنه غړو سره وخوري
وظیفه نه لرم زه خپل شخصي کار کوم دا شخصي مزدوري کوم د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیات لګيږي زیلال مود لاس دوله سره فامیل می پخوړه ده دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره یې خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال شاعر لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارز ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چاغوي باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به یې روښانه او زړه یې تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. تیرونه د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریکو یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته وده ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې رسم مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تربل هرځه په دغه جغرافیه کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کیږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
امدل ته غواړم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو رنګي سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سره مثلا د لارو د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مسله خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنګ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پرسمی شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د درې وړو مرحلو او د درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګه د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روحانيانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري هغه په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو د لپاره هغه کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزې غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدې ور علاوه د ډیورنډ لپولی دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه بو د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیر مننه کوم کول. شاعر او ژباړون کې حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله شاعري شروع کړي. هغه زیاتوي چې د غنو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستی پاستی هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راجباړي. د فنکار په نننې برخه کې له نوموړي سره دغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ تراک او سټوډیو ته راغلي.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب، زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني، مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1955 کال کې په د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینې لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم نو ستور کرخه به مې کړلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل. نو په مسلسله او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې. هلته د بهیر سره وم، په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه شی لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
ما چې همدلته یوه پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم راواخلي او هنر دی وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، لوی لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې، په 1995 1996 کلونه او د دې نه مخکې کلونه، په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې همدلته له دې نه زورېدو د دې حالت نه، او دغه زورېدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر ژبه ورته پیدا شو، د شعر په ژبه کې د تعبیرونو هم شعر په ژبه کې وکړل. دویمه خبره چې دا سمه ده چې له فقه قانون سره او زه له دیني علومو سره ډېر منسلک یم، خو هلته ما ورسره عربي ادب هم لوستی دی چې عربي ادب په خپله د پښتو ادب د پاره ډېر اساسات ایښی دي. په دیني علومو، د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، د سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربۍ، چې په هغه کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب، پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو او د شعرونو، نو دا لوستل کده ما لوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي، خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. د شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې ملکه؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دي. خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شیانو په عربۍ کې هم لیکلی دي.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دی، نوی موضوعات پکې شته دی، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دی چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نویل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران هغه کتاب را جمع شوی دی په نام د پنوامه د السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا داسې و چې د نبی اسلام د راتګ نه مخکې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې او چې دوی به نقادان وو، د هرې قبیلې یو شاعر به راته، هغه ته به خپل شعر وایه او چې کله به یې ښه شعر ووایه نو انعام به هم ورکوو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښ شوی دي، دغه شعر مخ خښ شوی دی، هغه مې راجبړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده، سواد صباح د کویت یو شاعر ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زید ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړلې دي.
زموږ اوریدونکي به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تاسو سره شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي،
خندا کې
په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي، تندغره يم اوبو ته مې زړه کیږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کیږي، تر وری درا نږدې نه دې ګورم، تر وری درا نږدې نه دې ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کیږي، سوزون کې پردې پرانی ز دربانه،
سوزون کې پردې،
سوزون کې پردې پرانی ز دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کیږي، د توبا د ونې سیوره مې پزړه ده، مناجات د پرښتو ته مې زړه کیږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کیږي، د اروا په میو مست باد غواړم، د اروا په میو مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کیږي، د شبنم غوندې له ګل کړه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کړه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کیږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع،
نو یو زیم
نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع، اے همت سوزیدو ته مې زړه کیږي. مننه.
ډېر خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډېر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوښه کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هماغه صاف نسخه شته ده، خپله کتاب هم راسره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدي او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلي دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې وار رسیدلی، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه را اړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ، او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنکړ، بس یوازې پر ډوروډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم، نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم، ستا زړګی.
مین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو میملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګمېستای او په همدې پار سره راټول شوی دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمائندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیا الدین همتمل او انور الحق یرغل شیرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو. ورېښمین
خیال ٹولی بت کدیوی حرم رہن گئے زلت میں سوکھ کلے سنم رہن گئے او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل چاہتا چی ملارو کی گلان شندل حغا خو زمنگ بچم رہن گئے او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خکله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غه زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غه او تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی بازا اغزر کا قدم
زر زستر کی لکہوری رات ناسی کہکشان پشان تے دنگ غڑے گرزی سپیدی دے شفق شند لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک وچ پزڑ میرا وریگی تو مسکا مسکا روان درا درومی د ٹکری پس کد زان پس راکا گی د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روان درا درومی د ٹکری پس کد زان پس راکا گی د غزل پسیر براز د زڑ راس پڑی تو پال جن شوند رو رو چگی گی دا بسوکوی چ پزڑ میرا وری گی دا حمید رومانی غزل پسیر دا دا شہدا دا تخیل آخری حد دے دا خوشحال غند بیڈار پجار وائی یا ننگی پا غندی تا پا تکی گی دا بسوکوی چھ پزڑ میرا وری گی
دغه کچا کاری ملګرو تیر مقام کړی دی رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی تا ته دخمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی تا ته دخمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی دا بې پښتو عمل دی دغه کار د خام کړی دی دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه راتلی یم او ما یې احترام کړی دی دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زمونږ وطن کې چې ستا جنګ څومره دوام کړی دی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی